ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا جبری جودا نن د جمیر وڅ کال 2013 د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږه او کابل کې 5 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د مئی د میاشتې 1:30 نیټه او د شپې 9 بجې دي د جبری جیو درې ساعته سهارنۍ خپرونې پیل کوو او د نیم ساعته خبری خپرونې لپاره زه هم ساسو کوربه نصیر احمد کاکړ او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د پاکستان په تاریخ کې دویم جمهوری حکومت او قومي اسمبلی خپل 15 کلن موده پوره کړې لنډمهاله حکومت به د پخواني قاضي ناصر الملک په مشرۍ کې د جولای په 25 نیټه د ټاکنو انتظام کوي د پاکستان حکومت ویلي د قبایلي سیمو وګړي به تر آینده 5 کلونو پورې په سیمه کې د کاروبارونو په ګټه ټاکس نه ورکوي او د کسټم ټاکس بغیر موټرو د چلولو اجازه به هم ولري او پاکستان ویل امریکا سره خپل اړیکو ته بیا کتنه کوي او په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو لپاره د رسد خپل لاره هم تړلی سي او سم د دې خبرونو تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی 15 کلن آئینی موده تیره شپه پای ته رسیدلې او لنډمهاله وزیر اعظم او د هغه کابینه به د هیواد د چارو کتنه کوي د ټاکنو کمیسیون د جولای په 25 د عمومي ټاکنو اعلان کړی دی د پاکستان واکمن او مخالف ګوندونو د هیواد پخوانی مشر قاضي ناصر الملک د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه نومولی دی د عمومي ټاکنو لپاره به د جون له 2 څخه تر 6 نیټې پورې د نوماندۍ کاغذونه د ټاکنو و کمیسیون ته وړاندې کیږي کمیسیون د پنځشنبه پر ورځ بیان کې ویلي دوی د ټاکنو لپاره پوره تیار دي او د رای کاغذونه یا بلټ پیپرز به د پوسټ تر څارنې لاندې چاپوي د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو خلک به تر آینده 5 کلونو پورې په سیمه کې د خپلو کاروبارونو په ګټه د آمدن ټاکس نه ورکوي دا ډول و دوی ته به د کورونو په بجلۍ کې د ټاکس نرمي وي او تر 5 کلونو پورې به ورته د کسټم بغیر موټرو د چلولو اجازه وي دا پریکړه د پنځشنبه په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د اقتصادي رابطې د کمیټې په غونډه کې شوې له غونډې وروسته یو بیان کې ویل سوي د قبایلي سیمو وګړي باید خپل کاروبارونه د اف بی آر یا د مالیې له مرکزي ادارې سره راجستر کړي پاکستان ویلي له امریکا سره خرابو اړیکو ته بیا کتنه کوي او په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو لپاره د رسد خپلې لارې د تړلو جاج هم اخلي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خورم دستګیر له وایس اف امریکا سره په ځانګړې مرکه کې ویلي امریکا په افغانستان کې خپله ناکامي پر پاکستان ورتپي خو پاکستان په دې کلکه عقیده دی چې افغانستان یو مهم ګاونډی دی او هلته سول او سبات د پاکستان په ګټه دی نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې په پیرس کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه د جمعې په ورځ کېدونکې ده او امکان دی چې پاکستان له ترګرو سره د مالی مرستو پر سر په ګری یا خړ فهرست کې واچوي که داسې وسي نو پاکستان به له مالی مشکلاتو سره مخ سي افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوبي برخه کې د وسلوال طالبانو زندانونه مات کړي او تر سلو زیات بندیان چې ښځې هم پکې شوي را خوشي کړي دي د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایي سف امریکا ته ویلي افغان ځانګړي ځواکونو د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په 2 ځایونو د پنځشنبه په ورځ عملیات کړي چیرې چې په لسهاو کسان طالب وسلوالو په بند کې ساتلي وو د د په وینا امنیتي ځواکونو 115 زندانیان را خوشې کړل چې پکې 103 ملکي کسان او 15 ښځې هم شامل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د شمالي کوریا له صدر د صدر علي رتبه مرستیال سره د پنځشنبه پر ورځ ملاقات کې حقيقي پرمختګ شوی دغه ملاقات د صدر ډونالد ترامپ او صدر کیم جونګ اون ترمنځ د خبرو اترو لاره برابرولو لپاره شوی مایک پامپیو یو خبری کانفرنس ته ویلي دوی په 2 ساعتو کې د شرطونو په برابرولو ډیر پرمختګ کړی خو اوس هم د تړون لپاره ډیر کار پاتې دی نوموړي وویل هغه یقین لري چې شمالي کوریا په نوې ستراتیژیکي لاره باندې غور کوي خو خبرداري ورکړی چې هغه هیواد باید داسې لاره خپله کړي چې په بنیادي توګه مختلفه وي او امنیت ترلاسه کړي امریکا له اروپایي ټولنې مکسیکو او کینیډا څخه د پولادو په واردولو 25% او د الومینیمو په واردولو 10% ټاکس لګولی دی دغه اقدام به نن د جمعې له ورځې څخه عملي کیږي امریکا له ځینې هیوادونو لکه جنوبي کوریا ارجنټینا استرالیا او برازیل سره په وارداتونو د ټاکس پر ځای د هغوی د ونډې یا د وارداتو د حد په اړه مذاکرات هم کړی دي. او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ویلي هغه د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی د روسي مداخلې د پلټنو پر سر نه دی ایسته کړی. د نوموړي دا خبره د مخکینیو بیانونو ضد ده چې پکې ویل شوي وو په انتخاباتو کې د روسي مداخلې تحقیقات د هغه د لرې کولو لامل وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړې جوړ د ګلو کتر منوردونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړيسته او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ده. د پاکستان قومي اسمبلی 15 کلنه ايني موده تیر شپه پای ته رسیدلې ده او لړمحاله وزیر اعظم او د هغه کابینه به د هیواد چارو کتنه کوي. د ټاکنو کمیسیون د جولای په 15مه د عمومي ټاکنو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصيل زاهد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د مئی په یو دیرشمه نیټه یعنی د بیګاش په 12 بجې د پاکستان قومي اسمبلی 15 کالو خپل آئینی موده پوره کړي او اوس تر بل منتخب حکومت جوړېدو پورې موقتی حکومت به د حکومتي چارو کتنه کوي. پاکستان په تاریخ کې دا دویم ځل شو چې کوم منتخب اسمبلی خپل آئینی موده پوره کړي وي. تیره ورځ د پارلماني چارو وزارت نوټیفیکیشن جاری کړی چې وایي چې د مئی یو دیرشمه نیټه به د 14مې قومي اسمبلی د آئینی مودې اخیری ورځ وي. د موقتی وزیر اعظم نوم لپاره پخوانی اعلی قاضي یا چیف جسټس ناصر الملک نوم د حکومتي او مخالفه ګوندونو په صلاح خوښ شوی دی. د اسمبلی ختمېدو دغه نوټیفیکیشن د آئین 25مې مادې لاندې جاری شوی چې وایي قومي اسمبلی به د خپلې لومړۍ غونډې 15 کالو وروسته ختمیږي. دغه شان صوبایي اسمبلی هم ختمې شوې دي او صوبو کې د موقتی حکومتونو جوړولو پروسه جاری ده، خو صوبو کې دا مهال د موقتی وزیر اعلی په نومونو کوم اتفاق مخې ته نه دی راغلی او بلوچستان اسمبلی کې خود د ټاکنو ځنډولو قرارداد هم منظور شوی. بلخوا د پاکستان قومي انتخابي کمیشن د عامو ټاکنو لپاره حتمی جدول جاری کړی. دغه جدول تر مخې به د جون په لومړۍ نیټه یعنی نن د انتخاباتو رسمي تیارو لپاره نوټیفیکیشن جاری کیږي. دغه نوټس جاری کیدو وروسته به د جون 2مې نیټې نه تر جون 6مې نیټې پورې کاندیدان خپل فارمونه جمع کولی شي. د جون 9مې نه تر جون 14مې نیټې پورې به دغه فارمونو کتنه کیږي. کاندیدانو ته حق دی چې د الیکشن کمیشن فیصلې پر ضد جون 19مې نیټې پورې اپیل وکړي. د اپیلونو فیصله به د جون په 26مه نیټه کیږي او د کاندیدانو حتمی فهرست به د جون په 28مه نیټه جاری کیږي. د جون 28مه نیټه پورې به کاندیدان خپل نمونه واپس اغستلو اختیار لري. د جون په 29مه نیټه به انتخابي کمیشن انتخابي نشانونه جاری کوي او ترڅنګ به کاندیدانو ته د انتخابي کمپاین په اړه هدایتنامه هم جاری کوي. د انتخابي کمیشن سیکرټری مطبوعاتو ته ویلي دوی تیارې مکمل دي. د زیاته کړي د انتخابي رایو لپاره کاغذونه د فرانس او برتانیا نه راغوښتل شوي. دغه کاغذونو کې به نیم کراچۍ او نیم په اسلام آباد راځي. دې باندې به د کاندیدانو نمونه د فوز د سارنې لاندې چاپ کولی شي. د زیاته کړي انتخاباتو کې امن او امان لپاره فوز ځای پر ځای کولو فیصله به موقتی حکومت کوي. د دا وضاحت هم وکړو چې انتخابي عمل سارنې لپاره کوم بهرني سارنوال تنظیم یا مطبوعاتو باندې بندیز نشته او دغه لړ کې یې هدایات جاری کړي دي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا جوړ ریډیو دا کډر من اوریدونکو او وسه هم یو بل رپورټ چې د پاکستان په خوانی مشرکازی ناصر الملک د هغه هیواد د وزیر اعظم او د مخالفه ګوندونو د مشر لخوا د لنډمحاله وزیر اعظم په توګه نومول شوی دی او نوموړی به تر بل حکومت پورې چې هغه به د ټاکنو په نتیجه کې پر مخ راځي د پاکستان د حکومت چارې سمبالوي. ناصر الملک د سوات اوسیدونکو پښتون دی. د هغه ژوند ته او د هغه چې څرنګه نومول شوی دی دغه ټوله ته کتنه کوي زموږ همکاره واګما جلوان په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د انتخاباتو نړیوالې د نگران حکومت لپاره د وزیر اعظم نوم ناصر الملک ټاکل شوې ده، چې د هیواد د اویاو کالو په تاریخ کې په اول ځل د هیواد موقتی حکومت وزیر اعظم یو پښتون مشر ټاکل شوې ده. ناصر الملک په پاکستان کې د سپریم کورټ پخوانی مشر او په خپل پیشه کې د یو کره بی طرفه او سیاسي اثر نه پاک حیثیت په توګه پیژنګلو لري. د یو پښتون مشر په حیث آیا ناصر الملک به د پښتنو مقابل ولاړې ستونزې هوارولو کې کوم رقم مرسته وکړی شي او کنه؟ د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي
د نگران وزیر اعظم دی، نگران وزیر اعظم سره خو اسیم دا قوت دی خو کده منتخب وزیر اعظم هم وي خو پښتون وي نو دا بیا هم راسره مدد نشو کولی. د پاکستان د حکومت چې کوم جوړښت دی هغه داسې دی چې په هغه کې د پاکستان وفاقي ادارو چې څومره هم دي او کارپوریشن په دې کې درې کم 90% دا د پنجاب دي، دا 6% مهاجر دي، دا پښتانه په کې اصل د مالګې په شان یو.
د قومي وطن پارټۍ یو مشر هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې اصل واک او اختیار د پنجاب سره دی. دی وایي په قومي اسمبلی کې یوازې د پنجاب صوبې سیټونه دومره زیات دي چې که باقي د دریو صوبو سیټونه یو ځای کړی شي نو د پنجاب سیټونه بیا هم په عددي اعتبار سره زیات ښکاره کیږي.
جسٹس ناصر الملک سے خبر دا نو پاغی باد منگا فخر کو چا غی پختون جج ایودا سے قص پاتے شوی دے چی مکمل طور باندے غیر متنازع شخصیت دے او دا آغا فیصلی چی کم دی اغم بلکل غیر متنازع فیصلی بی چی کم آغا دا ملک ببارکی کریم دی قدا سے خامی لیول باندے دا خوز منگا پارا دیر دا فخر خبر دا. بل طرف تا کمونگا دا وڑو صوبو او دا پنجاب دا صوبی خبرو کو چې دا پنجاب دا صوبی پا قومی اسمبلی کی دمرا اکثریت تے کبری وڑو صوبی را جمع کی را یوزے کی نبیا ہم اکثریت آغی زیاد تے نو دا خبرہ دا آغی بھی اکثریت پا وجہ باندے زمونگا گلی دا دی چی دا وڑو صوبو حقوق شکم بھی چی دا آغی خپل جائز حقوق بھی اغم شاکشوی دی ورکلیشوی ندی.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن د پخوانی مشر قاضی انور نه هم مونږه وپوښتل چې آیا نگران وزیر اعظم به د وړو صوبو ستونزو حل کولو کې څه رول ولوبوي. نو قاضی انور وی
دا ناصر ملک چې د یو انتهایی شفاف کردار انسان دی، دا سپریم کورټ کې د دې جج په حیثیت سره تاسو کردار وګورئ چې کله یو ټیسټ کیس دې ته واضح شوی دی دې هغه د میرټ مطابق فیصله کړی دی، نہ جذباتی دے نہ اگر تیز دگا دے پہ دیر تیزی ہو خید اور نہ پکے تکبر صاحب اور ذمہ واری احساس ہوتا دیر زیادہ اور زخو دا ہوا جی شکر دے دے نگران وزیر اعظم شو دے.
پښتانه مشران وایي که چرته د یوې وړې صوبې تند هیواد مشر شي نو هم دې سره د وړو صوبو محرومې نشي ختمېدلې. د دې لپاره به هغه معیار او فارموله جوړول وي چې د هیواد د هر یوې برخې وګړو ته پکې برابر حقونه حاصل وي.
د وایس اف امریکا جوړیدو دا د پاکستان حکومت وای د قبایلی سیمو خلک به تر آینده 5 کلونو پورې په سیمه کې د خپلو کاروبارونو په ګټه د آمدن ټیکس نه ورکوي. دا ډول ودوی ته به د کورونو په بجلی کې د ټیکس نرمی وي او تر 5 کلونو پورې به ورته د کسټم بغیر موټرو د چلولو اجازه وي. تفصیل رحمان بنیرای په دې رپورت کې راکوي.
قبلی سیمو ته د حکومت د دغه مراتو فیصله د زیارت په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې یا آی سی سی په غونډه کې په اسلام آباد کې وشوه. د قبلی سیمو دپاره د مرکزی حکومت د اعلان په داسې حال کې کیږي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو دپاره د آئینی ترمیم او په صوبایي اسمبلی کې د قانون سازۍ مرحله سرته رسیدلې ده. او د قبلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز هم دا خبره منلې ده چې په قبلي سیمو کې د انګریزانو د وخت راهسي ترقی ده شوه.
دا ما اندازې کړل تاریخي کار دی ولې چې کله چې پاکستان جوړ شوی دی هغه وخت کې ندي خلکو ته خپل فنډمنٹل رائټس چې ورته وایي هغه حاصل نه و لکه نور پاکستان کې حاصل دي. او بیا د هغه چې کوم ترقی عملو هغه مخکې نه خراب و د انګریزانو په وخت کې او بیا چې 9/11 راغې نو هغه نورم خراب شو.
جنگ د میدان په سیر به وسیمه کې وسلوالو مرکزونه لرل او د پاکستان امنیتی ځواکونو به پر ضد د حملو خبره کوله. وسیمه کې د بیا امنۍ د لاسه سیرونکو وای د سیمې ټولنیز ژوند متاثر شوی دی. په قبایلي مشرانو خونړۍ حملې شوې دي. په لکونو خلک بې کوره شوي دي او په سکولونو او جماعتونو حملې شوې دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې د نشت برابر دي. د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د مرستې پسر امریکای پاکستان ته د اربونو ډالرو امداد ورکړی دی. خو څېړونکي پوښتنه کوي چې دغه پیسو مصرف په قبایلي سیمو کې ولې نه لیدل کیږي. تیره اونۍ د وایس اف امریکا ډیوې سره خبرو کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وویل کله چې پاکستان جوړ شوی دی د دې خلکو بنیادي حقونه نه دي ورکړل شوي. د ترقی عمل د انګریز د زمانې نه په ځای ولاړ دی او د دې اولنې هدف دا و چې یو ځل فاټا په مرکزی لیکه کې ور شامل کړي.
نو هغه به تر اقتصادي تور باندې الته کې تر اصل هر څه آزاد شي سيزونو تر اصل او د بي داله چې دې سره به ترقی عمل زیات شي. موږ به هغه د پاره له سال منصوبه جوړ کړه چې هغه ته د 1000 کروڑ سالانه دغه بلاویږي اډیشنل ریسورسز چې هغه ترقی عمل زیات شي. الته کې ډیمونه جوړ شي, الته کې اربن سنټرل جوړ شي, الته کې یونیورسيټي جوړ شي. نو ان شاء الله دا هغه آوټ لائن جوړ شوی دی. دا هغه
هغه ویل د آئندہ لسو کلونو د پاره بعد د فاټا د ترقی د پاره سیمې ته هر کال 100 ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د سیمې د ترقی رفتار ګړندی شي. د اقتصادي رابطه کمیټې د غونډې په اړه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفتر نجاري شوی بیان کې بل شوی دی د فاټا خلک بعد د آئندہ 50 کلونو پورې په سیمه کې خپلو موجودو کاروبارونو په منافع یا ګټه انکم ټیکس یا د آمدن ټیکس نه ورکوي. دا کاروبارونه باید د ستمبر د میاشت د 1/3 پورې د ایف بی آر یا د فیډرل بورډ آف ریوینیو سره رجسٹر شي یا نوملیکنه وکړي شي. بیان وای په فاټا کې عامو صارفینو ته د رعایت ورکولو په خاطر به پرچون دکانونه سیلز ټیکس یا د خرڅون ټیکس نه ورکوي. د کورونو د استعمال په بدله به هم سیلز ټیکس نه وي. د کال 2015 فیډرل ایکسایز اکټ با د کال 1940 سنټر ایکسایز ځای ونیسي. د وفاقي حکومت د اقتصادي رابطه کمیټې د اجازه وروسته په قبایلي سیمو کې د کارخانې په لګولو با انکم ټیکس نوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډیوی رادیو د ګلاو قدر منوریدونکو او سهم یو بل ریپورت ولورته زو اسلام آباد چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو خبری کانفرنس ته ویل دي چې دوی په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او دا چې د امریکا سره اړیکو په اړه دوی خپل غور پیل کړی دي. تفصیل هم اسلام آباد په دې ریپورت کې.
د بهرانو چارو وزیر خورم دستگیر ویلی چې په تیرو 15 کلو کې سیمه ایز رابطو ته وده ورکول ته حکومت د بهرني تګلارې محور پاتې سوی دی او د تراګري او تندروي په اړه کوټلي ګامونه پورته سوی دي. خو امریکا اوس هم خپل پر پخوانی فکر ولاړه ده. خو دی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخې ته راغلې بې اعتمادي د خبرو د لارې هوارې دی. سیم خارجه وزیر خورم دستگیر بهرانو چارو وزارت کې خبریالانو ته د مسلم لیگ نواز ډلی د حکومت 15 کلو د بهرنی پالیسی د تګلارې په اړه ویل چې دغه پالیسی یا د نوې سره جوړه کړې ده. او مسلم لیگ نواز ډلی حکومت په تیرو 15 کلو کې وه اهم هدفونه ترلاسه کړي دي چې پکې د دوی تر مخه د چین سره مضبوطې اړیکې, د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پیل کول, د شنګای تنظیم غړیتوب ترلاسه کول, د منځنۍ آسیایي هیوادونو سره رابطې, د یورپ امریکا سره اړیکې, جی اس پی پلس سټیټس ترلاسه کول تل روس سره سیوا کېدونکو اړیکې او ملګرو ملتونو کې د امنیتي ځواکونو په توګه برخه اخیستل شامل دي. خو رم دستګیر زیاته کړه چې افغانستان یو اهم ګاونډي هیواد دی.
افغانستان از ان امپورټنت نیبر بیکاز اټ از اور بیلیف دټ ا سټیبل افغانستان is essential for a stable neighborhood.
دوی زیاته کړه چې د ولس کلو راهسي د طاقت استعمال ورسته نړۍ اوس په دې خبره کانه ده چې د افغانستان د ستونزې هواري یوازې سیاسي خبرې دي. پاکستان غواړي چې ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي او دا چې دوی د افغانستان څخه د شپولو د تنظیم هیله لري. د امریکا او د پاکستان د اړیکو په اړه دوی ویل چې په کار دي چې دغه اړیکو ته د افغانستان څخه جدا وکتل سي، ولې چې د افغانستان او ترګری معاملې څخه جدا د تعلیم، صحت، تجارت، ساينس او ټکنالوژي، کامرس، امنیت په شوبو کې په لوی کچا څه ترلاسه کېدای سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف پر ځای پکار دي مرستې ته وکتل سي. دوی زیاته کړه چې پاکستان د بیلابیلو ترګرو ډلو په ضد د ضربې اسب او رد الفساد په نامه مختلف عملیات کړي، خو د دې باوجود پاکستان باندې د تورونو لوی سبب د امریکا په افغانستان کې ناکامي ده.
یہ سمجھتے ہیں غالباً کہ پاکستان ایک ان کے لیے آسان ٹارگٹ ہے.
دوی دا فکر لري چې پاکستان د دوی د پاره آسانه هدف دی او د مالی مرستې لوجه پر پاکستان زیات فشار اچولی سي. د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د امریکا سره تاوتریخوال د تیر یو کال څخه په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د ټرمپ انتظامیه سره سفارتي خبرې د نشت برابر دي، چې لوجه بې اعتمادي پیدا شوی ده. خو د دې هر څه باوجود پاکستان هڅې کوي چې د خبرو لار خلاص وي. د پاکستان لاړخه بهرنی تګلاري دا وی خپل پرځای خو څېړونکو د گاونډي هیوادونو هندوستان او افغانستان او په لړخته د امریکا سره په اړیکو کې راتلونکي تاوتریخوال د پاکستان ناکامه بهرنی تګلاري نتیجه ګرځوي. دا هم ویل کیږي چې د تراګرو په ضد کوټلي ګامونه نه پورته کول او په هیواد کې د نننه جماعتو داوا او د دې په شان نور تراګرو ډلو ته د پراخو عملیاتو اجازه ورکول پاکستان په نړیواله کچه سیاسي کولای سي. د ناکیدونو لاړخه دا هم بیره سرګندېږي چې د پاکستان حکومت او د امنیتي ادارو دغه فکر لوجي د راتلونکي جون په میاشت کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لاړخه د پاکستان نوم په ګری خړ یا تور فیرست کې هم اچول کېدای شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. کا موبائل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
د ویس اف امریکا ډیوا د خطر منوریدونکو اوسم زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوبي برخه کې د وسلوال طالبانو زندانونه مات کړي او تر سلو زیات بندیان چې شزي هم پک شوي را خوشی کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې. د افغانستان د دفاع وزارت وایند جنرال محمد رادمنیش ویس اف امریکا ته ویلي د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي دي، چیرې چې په دوو ځایونو کې په لسهاو کسان زندانیان وو. د په وینا د افغانستان ځانګړو قواو د عملیاتو په ترڅ کې 115 کسان را خوشی کړي چې پکې 103 ملکی کسان او 15 شزی هم شامل دي. هلته د هلمند د پولیسو ویاند عبدالسلام افغان ویلي د طالبانو له زندان څخه 2 تنه د پولیسو عسکر هم را خوشی کړل سوي او دغه ټوله کسان یو پوجي مرکز ته د پښتون لپاره وړل سوي او د تحقیقاتو د پروکېدو وروسته به خپل کورونو ته د تګ اجازه ورکول سي.
کماندوز وکون له خواته خسوري د کډکور سوالي د سرکاريز او د بابا په سیمو کې تیر شپه ځنګړي عملیات کماندوز له خواته خسوي دي. په دې عملیات په ترڅ کې دوه زندانونه د وسلوال طالبانو کماندوز وکون له خواته دوه زندانونه مات شوي دي.
په کابل کې د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش ویلي د عملیاتو په وخت څلور تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي او له هغه ځایونو څخه په زیات شمیر وسله او چاودیدونکي مواد ترلاسه سوي دي. بلې لور د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو د افغان ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی او ویلي دي درنی وی جنایتکاران خوشی کړل سوي. هغه ویلي دغه کسان په وژنو، غلاو، د نشئی موادو په کارولو او نورو جرمونو ککړ وو، خو د طالبانو ویان دغه اداګانی رد کړی چې ګواکې د دوی څلور وسلوال د عملیاتو په محل وژل سوي دي. د طالبانو د زندانونو په ضد د افغان ځواکونو د پنځشنبه دروازې عملیات یوازینی عملیات نه دي. تیر اونۍ افغان سرتیرو د هلمند ولایت په مرجا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 کسان د طالبانو لبن څخه خلاص کړي وو. افغان چارواکي ادعا کوي طالبان هغه کسان زندانی کوي چې له حکومت سره همکاري کوي او تورې پوری کړي چې وسلوال مخالفین په زندانیانو تشدد کوي. جنرال رادمنیش ویلی د چهارشنبه په ورځ په شمالي تخار ولایت کې طالبانو پر ملکی کسانو بریدونه کړي، د هغوی کورونو ته ور ورته کړي او دکانونه یې لوټلي دي. د ده په وینا طالبانو درې نرسانې هم په کلینیک کې وژلي دي. او اوس وړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د دفتر د انعامونو ورکولو پروګرام د ترهګر ګوند ای ان اف یا د النصره فرنٹ د مشر د محمد جولانی د در درک د اطلاع په ورکولو لس میلیونه ډالر انعام ایښودی دی. دا په شام کې د القاعده د سانګې د النصره فرنٹ د یو مشر په سر وړومبیزل انعام دی. الجولانی په کال 2013 کې دولت اسلامیه سره په ورانه راتلو د القاعده او د هغه د مشر د ایمن الزواهری سره بیعت کړی دی. الجولانی په کال 2014 کې خورکړی شوی یو ویډیو کې د القاعده او د ایمن الزواهری ډیر صفت کړی دی او داوی کړی دا چې النصره فرنٹ ځان له اوس جبهه فتح الاسلام نوم اخوده دی. د الجولانی په مشرۍ کې ای ان اف په ګرد شام کې یو شمیر ترهګر حملې کړې دي چې زیاتره پکې عام خلک هدف کړي دي. وایي چې د کال 2015 په اپریل کې شام کې د یوې چوکۍ نه 300 بی ګنا کوردان دی اوچت کړي وو چې روسو بیا خوشې کړل. د کال 2015 په جون کې ای ان اف شام کې د ادلیب صوبې په دروز کلی کې د شلو کسانو د قتلان ذمہواری په سر اخیستې ده. ان اف د کال 2013 په جنوري کې د نورو سخت دریزه مخالفه ګوندونو په شمول د ایچ ٹی ایس یا حیات التحریر الشام په نوم یو ګوند جوړ کړی دی. ان اف په شام کې اوس هم د القاعده اتحادی ډله ده چې حیات التحریر الشام کې مرکزی حیثیت لري. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2014 کې ان اف خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې ده. همدغه کال دا ملګرو ملتونو هم د بندیز لګیدلو ګوندونو په خپل پیرس کې ولیکلو. د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او تر دې وخته د اتیاو نه زیاتو داسې کسانو ته د یو سل 25 میلیونو ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي چې د ترهګرو په نیوو کې یا په دنیا کې د ترهګرۍ د کارونو په مخنیوي کې لاس امداد کړی دی. د الجولانی په باب لا نور معلومات www.rewardforjustice.net ویب پانی نه ترلاسه کیدی شي. کچاته د دې کس په اړه کی معلومات وی هغه د ریوارد فار جسټس په ویب پانه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.